کلی مشهی
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د غړي خبرونه کې ز منور شاساس کوربایم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د اخیری خبري غړي دا چې پکې تاسو ته یو شمیر د پښتونخوا افغانستان او قبایلی سیمو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو په سر کې وردو اسرار العالم مومنتا د دې سات خبرونه
سلام شي روم به د مهم خبرونو لنډیز په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي وی غیر سرکاري اداره وایي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د خبر پښتونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې د پاکستانی حکومت دوا مخالفه سیاسي ګوندونه د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون یې د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول او د پارلمان په غړو یې تشدد وکړو او زه خبرو تفصیل په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي بغیر سرکاري دروایي دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود ویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانه راوتی خو لا هم نه د استعمال شوی
چکم فیگرز د فائنانس ڈپارٹمنٹ چکم فیگرز دی اگے په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم دپارا خیبر پختونخوا کے اے کے تقریباً 8 ارب روپے چی دینو اگر ریلیز شوی دی د فائنانس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ او بیا په 8 ارب روپو کے 5 ارب 5.5 ارب روپے چی دینو اگر استعمال شوی دی
د خبر پختونخوا د ابتدائی او سیکنڈری تعلیم څانګې د پلاننگ بشر مشرل چې تعلیمی پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقی پاتې نیم بجټ به په دې دوو میاشتو کې مصرف کړي د پاکستانی حکومت دوا مخالفه سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پانام قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي همدار سرګندونی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون په لاهور کې خبریالانو ته کړی په دې وروستیو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ادارې په رپورټ کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف په بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي خو وزیر اعظم ویلي دي ک تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د کورم ایجنسۍ د پړه چمکنۍ لچیرزو او نورو سیمو خلک شکایت کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي د لچیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال ډاکټر ویل
بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخکې نم نو د شپې دغه د کیناستل زیم نشته چې باران شي څنګه باران نه پټ شي نو غشپه کول خوري راغټه خبره ده کچا ځان ته ترپال یو شی لګولي کني ټینټ منټ ایس بندوباست نشته
د کابل سیمو لپاره قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې او چارواکي نن مشر ویل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې 1000 کورنۍ خپل کورونه ستنې شوي یو استرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی په کابل کې دغه خوا پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه ولسمشر اشرف غنی له دغه استرالیایي چارواکي سره په ار کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د استرالیا د ونډې ستاینه وکړه د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول په پارلماني غړو او امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او حکومتي ودانیو ته یې تاوان ورسو د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا السردر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتلو یو شمیرو یې د پارلمانو د کابینې ودانۍ ونیولې. زیاتره مظاهره کوونکو نن سهار د پارلمان ځای پرېښودې دي، خو سلګونه اوس هم خیمې لګولې او ښکاري داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي خیم جوړولو تیاری کوي. دا احتجاجونه له هغې وروسته پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه چونه رد کړه. د ترکی په غازیانتیف سیمه کې نن د پولیسو هیډکوارټر سره نږدې چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي او دوه ویش ژوبل دي. د غازیانتیف سیمه ایز گورنر په یو بیان کې ویلي چې دا موټر بم چاودنه وه، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې چاودنه کومې ډلې کړې ده. او نن په نړۍ کې په لکونه ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژوندیتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. تیره شپه په ماسکو کې د رسول ولسمشر په دې مناسبت ځانګړي دستوره کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو ایسټر تہوار د مارچ په میاشت کې مانځلې. او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان د جرمني په یو ښار کې د خیړخي ګوند او کین اړخو په مظاهره کې لنډخطو وروسته ونیول شول. کین اړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خیړخي ګوند او د اسلام کلک مخالفت کوونکو غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د متشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار هم واخیست. نیول شوي مظاهره چیان وروسته بیا خوشې کړل شو. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومند نمو د مشال رادیو په خبرونو کې د دې غړي خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې درته د ریپورتونه وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال بجټ ته یوه نیمه میاشت پاتې ده، د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم صرف نیمایي بجټ لګولی دی. څېړونکي دا خبره د حکومت ناکامي بولي.
یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړې ده، یو طرف ته مونږ دې باندې کمپینس کوو، ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي. د کورمې په قانونو کې مزدوران په څه حال دي؟ افغانستان وای د سولې په عمل کې د پاکستان د مرستو د نشټوالي ګیله به ملګرو ملتونو ته کوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار په چین کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره به د څلور اړخي د غونډو د لارې مرستې جاري ساتي. د بیلابیلو قبایلي سیمو د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ دوام لري، خو د کورمې کډوال وایي خپلو سیمو کې سرپناه نه لري.
هغلته خو هیڅ شی هم نشته، مخکې نم نه و د شپې دغه د کینستلې ځای هم نشته. څه باران شي څه هغه باران نه پټ شي، نو هغه شپه کول خو ډېره غټه خبره ده.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال رډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو اخیری خبری غړی درته د نن ورځې وړاندې کوو چې پکې رازو اولنې موضوع ته څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت دا دریم کال دی. په تیرو دوو کلونو کې هم وایي چې د بجټ زیاتره برخه او په خاص توګه د تعلیم د بجټ زیاتره برخه یې د لګولو نه پاتې شوی و. سکال بیا سیلونکو وایي چې د نیم نه زیات بجټ پاتې دی، او دا په داسې حال کې ده چې په راتلونکي و نیمه دوو میاشتو کې د نوي کال لپاره بجټ برازي، دا بجټ بزایا کیږي. د اسلام پیښور نه زمون خبريال زلاند یوسف زئی په دې رپورت کې حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران یې د تعلیم 50% ترقیاتي بجټ مصرف کړی دی. خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتې ده، خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی، او د تعلیمي ایمرجنسي باوجود ترقیاتي بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم دپارہ خیبر پختونخوا کے اے کے تقریباً 8 ارب روپے چی دینو اگر ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، او بیا پہ اگر 8 ارب روپو کے 5 ارب 5.5 ارب روپے چی دینو اگر استعمال شوی دی مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی دا, یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي, او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن چیف پلاننگ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی, او د مالی کال تر پای به ټول تعلیمي ترقیاتی بجټ په کار راولي.
مخک کالم ټول خلکو به وجدا بجټ نه کیږي نشي خرچ کوله, اخر کې سر پاتم نشو 100% یوټیلایز شو. دا د لیست کمپوزیشن دا وخت دی اون سر ریلیز لا نه شوه, چونګ سر کم بل تر روان دي 500 لیبس کولا دا کوئی بلونه نه دی ور کړی. دا فرنیچر چې کم دی اون یونی مر پر فرنیچر غي دای بلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی. هغه اب 30 جون پر کمپلیټ هی ټول زم ما خل اونګه به تقریبا مونږ به کوشش کو کوشش نه تقریبا اونګه به انشور کو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومانو ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د 140 روپو ترقیاتی کارونو ته اړتیا ده, کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزای, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لس بجو,
د مشال برکا
په یو نیمه بجا,
مشالونه
په پاوکم دریو بجو,
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو,
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
نن یعنی د مئی اولنۍ نیټه په ټوله دنیا کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اورګزو قبایلي سیمه کې د کویلې په قانونو کې مزدوران ګیله کوي چې د حفاظت لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي. مزدوري کمه ده او د صحت او یا د حفاظت یې هیڅ اقدامات نه دي شوي. د بجید بابر ریپورت کې تفصیل اورو.
که څه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادی سهولتونو ورکولو خبره کیږي, خو په اورګزو قبایلي سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمیر کانکندونکو تعلق د شانګلې, سوات او دیر سره دی. د شانګلې سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي, خو بیا هم د ده په خبره هر میاش د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
یاره کم از کم دلته درنګونو به دا 100-150 درنګونو دي لګبد د سوات حکم کم از کم یاره 100-150 سوات کې زیات تر مزدور د شانګلې او د دیر دی. یاره د دې تر تا ته نه شم فوري دلته تقریبا 2000 ته 1000 دي, 2000 دي, 3000 دي, 4000 دي شانګلې زیات تر کسان دل په لکان کې دي زیات تر مړ شو. یاره خو میاش کې خو درې څلور خامخم لري دلته یاره به جن صحیح دي. هر میاش کې درې څلور کم از کم لري. اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډېر غریب ده, مجبوریاں
د اورګزو د سکرو د قانونو یو ټیکدار اکثر لینه مپختونه وکړه چې دغه مزدورانو د وجل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره شمالي مرسته کیږي او کنه. نو اکثر لی وای
کوم قسم مین کې مرشي نو هغه د پاتې جنمو د کپل بند باز د بخشې د خیرات د امبولانس ورسره کوم کسان یې هغه کرے خرچې کور پورې, او بیا کور کې د کړه لاس نو کم اس کم مخې هو لکه مې پیسې او سو کم اس کم مخې دې د لکه 5-5 لک روپې ټیکا سفر کړی دی. به مو 1.5 لک روپې ورکولې دا دې لکه دې کوم کسان دې لکه کوم واپس یو نو هغه حکومت ولا پولیټیکل سیب ورغله ورسره ارمی ولا کسان ورغلیو نو غیر تاسو ته تخصصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5-5 لک روپې وایي کو
د اورګرو قبایلی سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وجنې د روانې لړۍ بنیادی سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه حل دلې کوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتی ادارې د قانون د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن وایي
مخکې یو ماین ریسکیو سیفٹی یو سنٹر ہو ہنگو کے اس دلتا دا ډولی ایریا چې ده دا سه خطرناک وند شوې ده دلتا دوا حادثه شوې دي او اوس دلتا مونږ یو سنټر جوړو تقریبا فائنل سټیج سټیج کې او د تعمیرات آغا فائنل سټیج کې او مونږ التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل اغا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میجر والا سٹاف کیو اغا مونگ التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میجر پولے شو اغا مونگ کو
سعادت رحمان دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گے سنو جمع کی دول عملا چاودنی وشی چلا وجے پکی مزدوران و وجل شي د د په خبره د بجلی د نشټوالي لامل عموما درنګونو نه د زهرجنو ګیسونو د وستو عمل متاثر شي چې دا ډول پیخي رامست شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په کوټا کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او ویلې دي چې د بلوچستان په جشیر سیمه کې یو ونې وړاندې لمندره مذهبي کتاب لا شوې چې تر اوسه نه دی مندل شوې. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټا کې یې له کلون راهیسې تړل شوې یو لویه عبادتخانه په کار دي چې پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه د بارکوال میاخیل رپورت کې اورو.
حاج شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې او شارګوټي د چا اکثر اوسیدونکو بلوچستان دي. خلو وجدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو لې و مندر د سکانو مذهبي کتاب او نقد روپی غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په مندلو نه دی بریالي شوی. د شنبه په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا سوی مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی رادیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه د خدای لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوی دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غلا ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاج شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم
تر وسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خړل سوي. نن مو مذهبي کتاب غلا سوي. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان پاکستان او سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي. خو وايي چې په دې ورستوي کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا د خوندنه دی. وای په ورسته کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجارانو د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوش سول چې وای لامل د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ. د پاکستان دوو لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم میاں نواز شریف نه استعفا غوښته ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون اویل چې نواز شریف اخلاقی جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا تحریک انصاف اهم ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاہت ده. دا ټولې مسلې د پاناما اسنادو له وجې راپورته شوې چې په اړه مرکزی حکومت وایي د دغه د تحقیقات لپاره یې کړنلاره جوړه کړې ده. تفصیل د ګلی ازناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچ کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبریالانو ته ویل
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے. جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
دا بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا پا جمہوریت کے دنن دا سی قسمت تورونا ولا گول شی نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شی چی نور پا واک کے پاتی شی زکا چی نواز شریف با پا کم اخلو خلکو تا وی تاسی ٹیکس ورکی یا تا اغلا کری دا حقا سنگا تا پوست کولی شی پر حقا پا خپل تورونا لگی دلی دی
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں.
عمران خان زیادہ کلا چی وزیر اعظم نواز شریف دا دی ہر سا جوابونا ہم ندی ورکڑی او نموڑی دا جمہوریت نا بادشاہت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې. خود پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به خپل جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمې کورمې ایجنسۍ مسوزو او شیرزو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته روان دي، خو ستانه شوي کسان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او وایي چې بنیادي سهولتونه نه لري. بلخوا چارواکو ویلي چې دا مسله په پام کې ده او ډېر زر به یې حل کړي. په دې هکله د طارق اورغزی رپورټ اورو.
په کورما کې مسوزو زهمش پړاچم کني او لشزو ته د پوزي اپریشن لکبل به کورشي او خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د 1200 نه زیات خندانونو خپل سیمو ته ستنه کړې شوې دي. د کډوالو د ستنېدو لړۍ د اپریل میاشت له 6 منټې څخه پیل شوې او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ور سره د ستنېدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشزو سیمې عبدالغفار مشال راډیو ته وای کم خلک چې استول شوی دی په هغوی کې زیاتره د کلو اسمان لاندې ژوند په تیرولو مجبور دي.
دا ښکاره خبره چې مسوزی واپس شوی دی مغو تم مشکلات سره مخامخ دي او سل شرزی څه کوم واپس کیږي سریر شرزی بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې د کینستل زیم نشته چې بارون شي څنګه بارون نه پټ شي نو غشپه کول خوډه راغټه خبره ده. کچو ځون ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټمنټ ایس بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره په سیمه کې زیاتره خلکو کورونا د جنگونو په وخت خړنګ شوی دي او د اوسېدو قابل نه دي. د سیمه یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو ته وایي ک دوی سره زر ته زر مرسته ونه کړې شو نو ژوند متاثر کېدای شي.
خلکو کورونا ویران شوی دي ډنګ شوی دي ټول ګرځېدلیم دي کسانو قتل دي ان شاء الله او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي ورځې تیرول دي یخنی ګرمي باد باران دی دا اوسم دا د اسمان وریز دی او نور بنیادی ضروریات کوم یا غور ته ورکړلی شي لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته بستر نشته نو کلک ډیر
د قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونا ړنګ شوی دی او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي هغوی سره به مرسته کیږي. مجاہد علی تر مخا د متاثرین ستنیدنه به تر مئی و منټې پورې جاری وي چې پکې زهموش نپاس د پاره چمکنی ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنول شي. او رگزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی. طارق رگزی مشال ریډیو پیښور.
هلته ډان ورځپاڼې په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ د قبایلو د یوې اوږدې مودې غوښتنه ومني او د فاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګړولو په کار کې ورسره مرسته وکړي. د لیکنې مهم ټکی د هارون باچان اورو.
د ډان روزپانی لیکنه وایي په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کول له ډیر وخت راهیسې ځنډیدلی او دا چې د فاټا اوسیدونکي ډیره اړتیا ورته لري. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې دغه موخې لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوه بل مسوده هم وړاندې کړل شوې. د پاکستان ریاست د فاټا خلک د اف سی آر په څیر د یوه تور قانون له منګولو باید خلاص کړي. د قبایلی سیمو اوسیدونکي له به مدیر راهیسې غوښتنه کوي چې د پیښور های کورټ کاري صلاحیت دی د دوی سیمو ته وغځول شي. خو لیکنه وایي د قبایلو د دغه غوښتنې د پوره کېده پر وړاندې تل خنډونه پیدا کړل شوي دي. قبایل غواړي دوی د خپلو مسلو او شخړو د هواري په لړ کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر له احتیاجه خلاص شي. لیکنه کاږي د پاکستان قبایلی سیمې چې د هغه هیواد د ریاست لخوا په تاریخي توګه محرومې پاتې کړل شوي دي له لسیزو راهیسې پکې جګړې روانې دي او اوسیدونکي بې کوره کړل شوي دي. دا مهال چې د دغه بې کوره کړل شو خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو خبرې روانې دي. په فاټا کې د حکومت او د هغه ځای د اوسیدونکو پر وړاندې ننګونې لا پسې ډېرې شوې. البته د پاکستان ریاست په سوچ کې فاټا په لو یو مثبت بدلون راغلی چې وایي قبایلي سیمې به نور د افغانستان او پاکستان په منځ کې د یوه بفر زون په توګه نه کارول کیږي. اوس خبره پر دې روانه ده چې قبایلي سیمو ته د یوې ځانګړې صوبې حیثیت ورکړل شي او کنه په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د لیکنې تر مخه فاټا ته د یوې صوبې حیثیت ورکولو په ترڅ کې به د پاکستان ریاست جوړښت د ګډوډۍ ښکار شي. د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنت د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو د خبرې په حق کې دی. د دې لامل خایدا وي چې ریاست نه غواړي هغه امنیتي مسلې چې په بلوچستان صوبه کې مخته راغلي د فاټا په بیل صوبه کې هم سر راپورته کړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې
او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې نیخ پنیغه په پښتو ژبه اوري، او که د انټرنیټ د لارې اوریدل غواړئ نو زموږ پته ده mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې د خبرونه اوریدل شي، بلکې د تیر وخت خبرونه هم اوریدل شي، نور خپل ویډیوګانې، تصویرونه او ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. د روانې غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومند نه د خبرونو لنډې زورو.
په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي بجټ په خرابولو نظر ساتونکي یو غیر سرکاري د روای دروان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي، او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتی بجټ نه دی لګولې. دغه خبر نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وکړه. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانو جوړې کړي، خو وزیر اعظم ویل دي چې تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د ننګرهار په لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د باسین زازی د قتل په غبرګون مظاهره وکړه، او د هغه عاملین ته یې د سخت سزا غوښتنه وکړه. دغه مظاهره چې د یکشنبه په سهار 9:30 بجې پیل شوې وه نیم ساعت یې دوام وکړ. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تښتونکو پر ضد د خلکو غبرګونونه هغه مهال سخت راوپارېدل چې په کابل کې د باسین زازی په نوم یو تنکی ځوان د انسان تښتونکو لخوا په بېرحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما وا خار سره نږدې په 2 بمی چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې 70 کسان ژوبل شوي. د 2014 زموري داعش وسله والې ډلې منلي. او هم د ترکی په غازیانتف سیمه کې نن د پولیسو هډکوارټر سره نږدې 14 کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 2 ژوبل دي.
دا اسرار العالم مومند چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې وای دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي، او دغه خلک د بی ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بی حیثیتۍ او بی پروايي په وجه باندې د چترال خوښه 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو، څوک چې سکیورټي فورسز ودرول او د تګنه یې منکړل. ادارې زیاتې وی چې د متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بي غیله نظر وستلی او هم دا وجه ده چې دوی د وطن په پریخودو مجبور شول. ادارې اخر کې ویل ل دی وړاندې د متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده، او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي، نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي، او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسی او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي که چیرې پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو پکار دی چې د ترهګرۍ پر ضد اغیزناکه ګامونه پورته کړي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی د افغانستان د بیاودانۍ د څارنې ادارې یا سیګار د بشر سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د یادې ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په شمیر کې کمښت به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې ازناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوری امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویل یې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبین وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلې ایزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلارې جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای ایف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتی ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتی سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتی چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9,800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5,500 پورې راټیټه کړل شي. خبري جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبري جانس لیکي جان سبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبري جانس لیکي چې د 1500 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5,500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبري جانس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کمښت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته واګه. د عراق سرخار بغداد په گرین زون یا محفوظه سیمه کې د امریکا د سفارت په ګډون دولتي ودانۍ موجود دي او د غلطه کې د وزیر اعظم په وینا امنیتی ځواکونو کنټرول تر لاسه کړی دي خو وزیر اعظم بیا دا هم ویلي دي چې دغه امنیت په داسې حال کې مضبوط کړي چې د امنیتی ځواکونو له کنټروله حالات وتی وو. د شیا روحاني مشر مقتدی دا الصدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په سیمه يرغل کړي وو. په دې حق له تفصيل د نورياس نوري رپورت کې ورو
د عراق صدر اعظم حیدر آل عبادی وای د بغداد زرغون زون چې مظاهره کوونکو پرې يرغل کړي او دانه نیولې وي د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. عبادی د شنبه د ورځې نا وخت د یو بیان په خبرولو سره له مظاهره کوونکو وغوښتل چې سولې ز مظاهره وکړي او د دولتي ادارو ملکیتونو ته زیانونه رسوي. ډیرو مظاهره کوونکو د اکشن بی د ورځې له سهاره د پارلمان له ودانۍ څخه وتل پیل کړی او یو شمیر نور ودانۍ ته نږدې خیمې دروي چې ظاهرا د یو کمپ جوړولو ته تیاری نیسي. د شیعه روحانی مشر مقتدا صدر سلګونو پلویانو د شنبه په ورځ په زرغون سیمه یرغل وکړ. د پارلمان په ګډون یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. امنیتي ځواکونه د قهرجنو مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره له اوښ کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست او هوایی ډزې وکړې. مظاهره کوونکو وروسته له هغې پر سیمې یرغل ورول چې د پارلمان غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره له رایې ورکولو ډډه وکړه. په یو شمېر ټلویزیوني صحنو کې ظاهرا لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د پارلمان د ودانۍ دننه میز او څوکۍ ماتوي. د عراق د پوځ ویان جنرال سعدمان وویل عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. مقتدا صدر له نجف څخه په ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د دوو میاشتو لپاره په عام محضر کې لښکاره کېدو ځان لرې ساتي او د خلکو یو پراخ پاڅون ته سترګې په لاره دی. زنن له خلکو سره ولاړ یم، نه له بل چا سره او له هغو پرته چې رښتینی اصلاحات غواړي. له نورو ټولو سیاستوالو سره بایکاټ کوم. په ټول وضاحت او صداقت سره د فاسدانو د مارش د مخنیوي لپاره د خلکو پراخ پاڅون او ستر انقلاب ته انتظار یم. سیمه ایزو ټلویزیونونو د عراق صدراعظم العبادی و خود چې په زرغون سیمه کې له خپلو ساتونکو سره ګرځي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه یوه نامعلوم پټ ځای ته تښتېدلی دی. العبادی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې هغه مظاهره کوونکي عدالت ته راکاږي چې د بغداد زرغون زون ته ننوتې د پارلمان پر غړو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ملکیتونو ته زیان رسولی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر چې ودانۍ په همدې زون کې د دغو مظاهرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی پر دغو مظاهرو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې هغه به کړکېچن حالات نور هم خراب کړي. یو امریکایي چارواکی وویل چې په بغداد کې سفارت نه دی تخلیه شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو په خبرونو کې درته یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو، خو دا وخت درته د سپوږمۍ په غږ کې دغه خپل سندر وړاندې کوو.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان ناخ پریدونکې دی نیشن ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې ده لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار ستاج عزیز په دې ورستیو کې منلې چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې میشتي د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخیستل شي. د دې مقالې مهمه برخه درته د ویلاند د مینا پاساورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو نه پس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډیر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو زده کوونکي یعنی طالبان مخ ته راغلل چې د ځینې افغانانو په نظر د امن په ټینګولو کې یې تر څه حدا کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1999 کال کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو نه پس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپل غټو لپاره استعمالول شروع کړل چې لوجی د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوزونه نه وو. دراز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ باوجود ختم نه شوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک تر هغه بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختم کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. سیړونکو دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړ دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هواد کې تر هغه بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د خ او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي یرغل نه شروع شوه چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتی ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړوي خو اوس حالات بدل شوي. په کار دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د سره بنې یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي بلکې پاکستان به د یو شمیر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالی توګه هم وده وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو تاسو هم په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان د لوی پکتیا د زدران میشتو یوولس ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نوم یو نوی شورا جوړ کړی ده. مشران دی وایي چې دوی دا ګام په یادو سیمو کې د امنیت د ټینګولو د حکومت سره د همکارۍ او د خلکو د غوښتنو د وړاندې کولو لپاره اوچت کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دنیا عالمان او اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمو کې به د ورانکار فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د اولس زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخ په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله په لویه کچه کې د لوی پکتیا
د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نمل تر کوي ترسو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ورسوالۍ د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په غزا کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میچ د کیمه تاګلار دو دی خوست نه دی ګرده زفرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه د زدران خور دو کومې بندې ډېر ستر ستر لارې دي کچا په لار کې غلا وکړه او چاته مشکل ورسول دي دغه بکیر سوي او پنځه لکه روپۍ به جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وایي چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمه موخي دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبريږي، غلط سړی به موږ په خپل خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړی به ملاتړ نه کوو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل لپاره به اله زال کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د
دیا دوانی ورده. زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یولس ولسوالۍ لري چې ډېرې غریزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه واوري. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د نورو مسلو نه علاوه ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. تفصیل په د زبی شفق ریپورت کې ورو.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړي دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلي عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیز کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملک لري چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویش، پلنډو سپو 2013، 15,300، 15,300 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی کې اخیری ریپورت د روان کال د جنوري په 13مه نیټه د کابل سید نور محمد شاه مینې څخه د اباسین په نوم تختول شوی ماشوم د تختونکو لخوا وجل شوی وو. د دغه ماشوم په بدل کې تختونکو $100,000 غوښتي وو چې مور پلار یې د ورکولو توان نه لره. په کابل کې امنیتي تنظیمونو د دغه ماشوم د وژنې په تور 13 تنه نیولي او هم په دې اړه د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي دي او د عدالت نه یې غوښتنه کړې ده چې د دغه په دغه کار کې ککړ تختونکو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په دغه مناسبت سره په جلال آباد کې هم مظاهره شوې ده چې حال یې د باز محمد عابد رپورټ کې ورو.
دغه لاریون چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په ګډون پکې د لزګونو مدني ټولنو فعالانو او استادو برخه اخیستی وه. شمیرې لزګونو تنو ته رسید چې د ځوانانو له امیریت څخه تر پښتونستان واټه راغلل او له عدلي او قضایي ادارو څخه د اباسین قاتلونو ته د اعدام د سزا غوښتونکي شول. په دې موقعه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې وویل
زموږ یو بی ګناه ماشوم شي اباسین نومیده تختول شوی او دغه د کورنۍ نه پیسې غوښتلې ولی کورنۍ د دې توانایي نه درلودل شي دغه پیسې ورته ورکی په سر کې ورته ګوته پرې کړله وروسته یې دی وواژه او کورنۍ ته یې د مړې ورولېږه. دغه اشخاص یې نیولې دي ولی زموږ غوښتنه دا ده چې دغه انسان تختونکي چې نیول شوي دي دا باید اعدام شي. موږ ولسونه موږ ځوانان د دې غوښتونکي یو چې د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسول شي.
مدني فعال نور احمد نورانی هم له عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د اباسین قاتلان اشد مجازات کړي.
یو معصوم چې واشانو د خوانه اول وتختول شو بیا په شهادت ورسېده خبر یو چې امنیتي ارګانونو لخوا د دې عاملین نیول شوي دي. د ولسمشر او قضایي او عدلي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې دوی د اشد مجازات په سزا یا د اعدام په سزا علني محکمه کې محکوم او بیا افغانستان ولسونو ته وخی.
د لاریون په فای کې د مثبت بدلون ټولنې یو تنفال غړي اقبال سخی په نهو مادو کې یو پریکړلیک ولوست چې په یو ماده کې راغلی ول
امنیتی او کشفی ارګانونو ته سپارښتنه کوو چې د انسان تختونکو هغه ملګري چې دولت په دریګونو قواو کې قرار لري د قانون منګولو ته وسپاري.
لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو دوی به تر هغې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د اباسین قاتلان د خلکو په وړاندې په دار ونه زړول شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې وار بیا د اسرار العالم مومنه د دې غړې د خبرونو لنډیز اورو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکو یو غیر سرکاري اداروي د روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یاد غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود مشال ډو ته وکړه. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پروند پاکستان تنظیم لاندې کشمیر کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه تراتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیان جوړې کړي او وزیر اعظم ویلي کتونه پر حساب شو نه استعفا باور کړي. د ننګرهار په لزګونو مدني فعالانو او ځوانانو نن د اباسین ځاځي د قتل په غبرګون مظاهره وکړه او د هغه عاملونو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې د انسان تختونکو پر ضد د خلکو غبرګون هغه مهال سخت راوپارېد چې په کابل کې د اباسین ځاځي په نوم یو تنکی ځوان د انسان تختونکو لخوا په بېرحمانه ډول ووژل شو. نن د عراق ساما واخار سره نږدې په 2 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او څه باندې او 1 کس ژوبل شوي. د 2 چاودنو ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. لومبې د بسونو تمځای سره نږدې 14 وشوه چې ورپسې په 425 میټر کې 15 منټه پس بل 14 وشو. او هم د ترکی په غازیانتف سیمه کې نن د پولیسو هډ کوارټر سره نږدې 14 کې دوا پولیس چارواکي وجل شوي او دویشت جو بلدي. د غازیانتف سیمه ایز گورنر په بیان کې ویلي چې دا موټر بم 14 و. غازیانتف د شام پر ځمکه د دایش تر کنټرول لاندې سیمه سره نږدې سیمه ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې د خبرونه مخوخي شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د پښتون سلام پښتونخوا په غږ حاضری وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو ته اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاط او آباد اوسئ.